په مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړی اوري چې د ننګرهار په مومندري کې پرون ځانمرګ بریټ شوی او 2 کسان پکې وژل شوی او لږونه نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکو اندېښنه ښودلې چې ښایي د ځینو ټپیانو د وضعیت د نازکوالي په خاطر د مړو شویو کسانو شمیر زیات شي. یوناما او افغان حکومت دغه بریټ غندلی. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د اسلامي همکاري د سازمان رئیس د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال محرم په داسې فضا کې لمانځي چې د افغانستان وضعیت تغییر کړی او د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. خبرونه د اسلامي همکاري د سازمان رئیس د هغه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي. یوسف بن احمد الوسیمین د سشمی پورس په جده کې د سازمان لغونډي ورسته په یو بیان کې ویل باید افغانستان سولې او ثبات ته ورسیږي او دغه هیواد د ټولو لورو ترمنځ خبرې وشي. تمه کیږي چې د اسلامي همکاري سازمان به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس په سپارښتنه یو پریکړه لیک صادر کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې هرکلی کړی او ویلي دي د جدید غونډې ګډونوالو په افغانستان کې روانه جګړه وغندله او د سولې د پروسې پر دوام ټینګار وکړ. د اسلامي همکاري د سازمان مشر پرون په خپل بیانیه کې د افغانستان د جګړې لښکلو خو غوښتي چې د خبرو میسته کینی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال محرم په داسې فضا کې لمانځل کیږي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی. د نوموړي په وینا په تیر کال کې جنگ تحمیل شوی و او اوس وخت د افغانستان د خلکو د ملي یووالي پر ضد جنگ دی. د ارګ په بیان کې راغلي چې ولسمشر غنی دا څرګندونې د سې شمې پرس د اهل تشیع د عالمانو سره په لیدنه کې کړي او هغوی ته یې ویلي چې د محرم د مراسمو لپاره لومړی درجه امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان او هندستان ترمنځ د تجارت او پنګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندستان په ممبئی ښار کې پیلېږي. دا نندارتون د امریکا د نړیوالې پرختیایي ادارې یو سیډ لخوا جوړیږي. د امریکا سفیر جان باس په دې اړه وویل
I will be joining Afghan, Indian and US business leaders and
زبا پدین اندرتون کې د مخکخو افغان سوداګرو او د افغانستان د او هند له استازو سره ګډون وکړم څو د سیمایزو اقتصادي اړیکو د ټینګښت لپاره چاري ولټو او افغانانو سره مرسته وکړو چې هوساینې ته ورسیږي. تمه ده د بریالیتوب د لارې په نوم د اقتصادي نندرتون د ممبئی په ښار کې د سپتمبر تر 15 دوام وکړي. د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. شي جین پینګ د سېشنبې په ورځ د ختیځ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې د ولادیوستوک ښار ته ورسید. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د خپل چینایي سیال کوربه وویل د هوکړو په نتیجه کې د هیوادونو واردات او صادرات په نړیواله سطح زیاتیږي.
с российской и китайской сторон подтверждена заинтересованность в более
активной Россия очень тает кричи русследе по диру дуархизу тجارتي ракроворки لخپلو پولی واحدونو کار وخلی دا اقدام د واردات او صادرات په معاملو کې د بانکونو په شرایط او د نړیوالو بازارونو په خطر کې ثبات رامنځته کوي. د چین ولسمشر موویل چې پر سوداګریزو مسلو سربېره هیوادي باید له روسیې سره د یو کمربند یو لارې پروژې په خاطر هم اړیکې پراخې کړي. د هند په جنوب کې د یو بس موټر د چپکېدو په پیښه کې لکتر لګا 55 کسان وژل شوي. هندي چارواکي وایي د سېشنبې د ورځې په دې پیښه کې همدارنګه لسګونه کسان ټپیان هم دي. د دې بس پرلی د یو عبادت ځای څخه د جکتیل ښارګوټي ته ستنېدی چې بس موټر یې په یو دره کې لاندې وغورځېد. د هند صدر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر ویلي چې دې پیښې خواشینی کړی. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا پارلمان تورن کړی چې هڅه کوي بوداپست تهدید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپا د پارلمان وکیلانو د هنګری په وړاندې د اقدام په اړه څېړنې پیل کړي. د هالند د حکومت یو استازي د سې‌شنبې په ورځ د هنګری او صدر اعظم ویکتور اوربان په اړه د یو راپور له خپرولو وروسته په استراسبورګ کې د اروپا د پارلمان غړو ته وویل. په دې راپور کې په جامع ډول په هنګری کې په رسنیو او اقلیتونو د بریدونو او قانون ماتونو په اړه بحث شوی. ښاغلی اوربان دا راپور رد کړی او ویلي دي د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي له خپل واک څخه ناوړه ګټه اخلي. ټاکل شوی چې د اروپایي پارلمان غړي به نن چهارشنبه د هنګري پر ضد د انتظامي ګامونو په اړه پریکړه وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوردل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اورګ او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو د ازادي په پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او افغان حکومت په ننګرهار کې پرونی خونړۍ حملې غندلې. د ننګرهار په مومندري کې په لاریون کوونکو ځانمرګی برید شوی و.
دوه دیرش کسان شهیدان شوي دي او 128 نور ټپیان شوي دي. د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک دي، ښایي چې د شهیدانو په شمېر کې تر دې هم زیاتوالی راشي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلی هیڅ کله به د سپتمبر 11 بریدونه هیر نه کړي. هغه څه چې په هغه سهار دلته پیښ شوي وو هیڅ کله به یې له یاده ونه باید. د 11 سپتمبر له بریدونو مو زده کړي وي او په ځیرکتیا او بیدارۍ د خپلو خلکو دفاع وکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نږدې 3000 کسان د امریکا په دریو ښارونو کې د القاعدې په بریدونو کې وژل شول. او د دغو بریدونو راورسته په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شو او تر دې دمه دوام کوي. افغان چارواکي او د ولسي جرګې غړي اندېښنه لري چې د افغانستان وضعیت له همغې ورځې راهیسې ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. نور مسایل هم لرو. بیا مهم سهار بخیر رازو لمړی مطلب ته. په ننګرهار کې د پرونی ځانوژن کې حملې د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ډاکټر ناصر کاموال په دې برید کې د وژل شوی کسانو شمیر تر 500 زیات بللی. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي د مومندري ولسوالۍ په ډکې سیمه کې د برید لږ تر لږه 2 کسان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي. په دې اړه اجمل ان تفصیل راکوي.
ننګرهار پرون بیا د څو خونړیو بریدونو شاهد و چې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولې. په یوه ورځ څلور بریدونه وشول چې پکې څو ښوونځي او د مومندري په ولسوالۍ کې د ولسي خلکو یوه لویه اعتراضي غونډه په نښه شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموت غوښتنه کړې چې پر ولسي خلکو دا ډول حملو ترسره کوونکي دي عدالت ته راخکل شي. د یوناما په یوې اعلامیې کې همدارنګه ویل شوي د ښوونځیو د زده کوونکو په شمول د غیر نظامي خلکو وژل یو فجیع او کرکجن تروریستي اقدام او له نړیوالو قوانینو څخه شدید سرغړاوی دی. د یوناما په اعلامیه کې په ننګرهار کې په ځانګړې توګه پر ولسي خلکو او ښوونځیو د پرله پسې بریدونو په اړه اندېښنه ښودل شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مومندري په ولسوالۍ کې پر ولسي خلکو دا برید غندلې. لارک څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د پیښې له قربانیانو سره په مرسته ټینګار شوی، خو دا ډول پرله پسې د بریدونو د مخنیوي لپاره د اقداماتو څه نه دي ویل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری بیا رسنیو ته ویلي لږ تر لږه 500 مړي او 300 ټپیان روغتونونو ته وړل شوي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي چې تېره شپه یې ازادي راډیو ته خبرې کولې د مرګ ژوبلې د شمېر په اړه ویل
د مومندري ولسوالۍ په ډکې سیمه کې لاریون کوونکو باندې د شوي ځانمرګي برید په ترڅ کې 2 کسان شهیدان شوي دي او 128 نور ټپیان شوي دي. 15 تنه ټپیان چې روغتیایي حالات یې نازک و د الوتکو په وسیله مرکز کابل ته ولېږدول شول اوس هم په حوزوی او ځینو روغتونونو کې د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک دي، ښایي چې د شهیدانو په شمېر کې تر دې هم زیاتوالی راشي.
تر دې مخکې په جلال آباد ښار کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې دوه پرلپسې چاودنې وشوې چې یو تن یې وواژه او څلور تن یې ټپیان کړل. د بیسودو ولسوالۍ کې هم د نجونو یو ښوونځی د چاودنې شاهد و چې چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. خو د مومندرې په ډکې سیمه کې چې خلک د سیمه ییزو پولیسو د یو ځایي قمندان پر ضد د اعتراض په توګه لارې ته راوتلي وه او د جلال آباد تورخم لویه لاره یې تړلې وه، ځان وژونکي برید درنه مرګ ژوبل اړولي. د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سربیره د دې ولایت څو ولسوالیو کې د داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څنګه فعاله ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ناصر کمال ازادي رډیو ته وویل تر هغې چې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د مرکزونو پر ضد پراخ عملیات ونه شي، دا ډول بریدونه به دوام پیدا کړي.
ننګرهار ولایت په ډېری ولسوالیو کې د مخالفو وسلوالو هغه داعش دي که طالب دي ډېر پراخ نفوذ لري، هلته دوی ډېر قوي مراکز لري، تر څو پورې چې په ولسوالیو کې د دوی دا مراکز له منځه لاړ نه شي، د دوی بنیادي مرکزونه له منځه لاړ نه شي، همدارنګه د پولې نه هغه غاړه د ډیورنډ د فرضي کرښې نه هغه غاړه د دوی لوی لوی مرکزونه دي، د هغې ځنه جبهګیري کې دی خاطر راځي، تر څو چې دغه مسایل جدید ډول باندې ونسول شي او دغه مراکز د دوی له منځه لاړ نه شي، په ننګرهار کې امنیت راوستل دی په ټول افغانستان کې دا ناشونی خبره ده.
که څه هم د ننګرهار د وروستیو بریدونو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونو پړه تر ډیره د داعش وسلوالې ډلې منلې. افغان او امریکایي چارواکو تل ټینګار کړی چې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد اقدامات کوي، خو داسې ښکاري چې تر اوسه پورې د دې وسلوالې ډلې پر ضد داسې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی چې د دې ډلې تروریستي فعالیتونه راکم کړي. واځي پتیرونه کې د ډلې په افغانستان کې د څو خنړیو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیسته.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د هغو کسانو شمیر چې د وچکالۍ له امله بې ځای شوي له هغو نورو چې په دې سیمه کې د ناامنیو له امله بې ځای شوي زیات شوی دی. دا لومړی ځل دی چې یوه سیمه کې د ناامنیو په نسبت وچکالۍ ډیر خلک له خپلو اصلي مینو کډه کېدو ته اړ باسي. په دې اړه نور تفصیل نور یاس نوري راکوي.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان له لویدیځ څخه د وچکالۍ له امله ټول ټال 215,000 کسان بې ځایه شوي چې دا په دې هیواد کې د روان کال له پیل راهیسې د ناامنیو له امله د بې ځایه شوو کسانو 250,000 زیات دي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتونو او مرستندویه ټولنې د سیشن بې په ورځ په جنیوا کې خپور کړی ویل شوي چې له 2 میلیونو زیات وګړي هم د اوبو د کمښت له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې ویل شوي چې په یو شمېر سیمو کې بزګر د حاصلاتو له ټولولو وروسته د نویو کښتونو لپاره تخم نه لري او مالونه هم د خوړو لپاره څه نه لري. د رویترز راپور له مخې افغانستان چې نږدې 40 میلیونه نفوس په کرنه او مالداري بوخت دی، د دې هیواد د کرنې د وزارت د چارواکو په وینا سږکال د وچکالۍ له امله د کرنې حاصلات په 50% کم شوي دي. ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې 140,000 کسان د سپتمبر تر 9 پورې په یو اونۍ کې د بادغیس ولایت مرکز قلعینه او تکړه شوي دي. د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې ویل شوي چې د ورته ستونزې له امله په اګست میاشت کې 100,000 زیات کسان هرات ښار ته کډه شوي وو. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې د اټکل له مخې 2,200,000 کسان به په روان کال کې په افغانستان کې وچکالۍ اغیزمن کړي وي. د ورلد ویژن انټرنیشنل مرستندوی ټولنې د ارزونې له مخې په بادغیس کې تقریبا ټول خلک وایي چې د مخکینی کال په نسبت د خوراکي موادو وضعیت خراب یا ډیر خراب شوی دی. د دغې ارزونې له مخې په دې ولایت کې اکثره بزګرو تیر فصل حاصلات نه دي ټول کړي او تقریبا ټول د نوي فصل د کرلو لپاره تخم نه لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دې ولایت کې مالداري هم په 40% کمه شوې ځکه د مالونو لپاره نه څړځایونه شته او نه هم خوراکي مواد. د فیوز نت په نوم یوې ټولنې چې په نړۍ کې د خوراکي مسؤلیت د څارنې خدمات سرته رسوي د اګست په 1 په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دی. بحران د دې ټولنې دریمه درجه ده، څلورمه یې اضطراري حالت او پنځمه یې هم غمیزه ده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د جدي په کانفرنس کې چې اصلي موضوع یې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه وغندل شو او د هیواد د سولې روانې پروسې ملاتړ وکړ. د افغانستان په اړه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د سیشنبې پورس د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ناسته جوړه شوې وه. د ولسي جرګې ځینې غړي دغه ناسته د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه ګڼي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان ناسته چې د سې شنبې په ورځ جوړه شوې وه، یو ځل بیا د افغانستان پر ضد جګړه غندلې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د روانې پروسې ملاتړ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمد په همدې ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په دغه ناسته کې ټینګار شوی چې د نړۍ هیوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه د افغانستان د سولې له روانې پروسې ملاتړ کوي.
هغه هیوادونه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غړي دي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره او د افغانستان پر محور سره راغله له هغو ټولو بنسټونو ملاتړ خود چې د سولې لپاره کار کوي او په دې برخه کې یو ځل بیا پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا هم وویل چې د جدې په دغه غونډه کې په کابل کې د عالمانو له هغې غونډې هم ملاتړ وشو چې نږدې 3000 دینی عالمانو په کې ګډون کړی و او د افغانستان پر وړاندې د جګړې خلاف فتوا ورکړې وه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر د سعودي عربستان له پاچا مننه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. د یادونې ده چې له دې وړاندې د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان د مکې او جدې په ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې جوړې شوې وې چې په اعلامه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو غوښتنه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي سید علي کاظمي لازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان ناسته مهمه وګڼله او زیاته کړه چې د افغانستان سوله د نړۍ د ډیرو هیوادونو په ګټه ده.
ولی چیزی که مورد بحث است امو اراده و تصمیم
سه چی ده بحث ورد یغه ده افغانستان په تړاو ده نړیوالو دوستانو اراده و تصمیم ده که دوی خپل منځي اختلاف ولري باید یوې خواته کړي. که په افغانستان کې سوله راشي تبید چي ګټه د افغانستان په قضیه کې خکلو ټولو هیوادونو ترسیږي.
له تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په اړه په بېلابېلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې شوې خو تر اوسه یې کومه څرګنده نتیجه نه ده ورکړې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت د سولې په اړه د داشان غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او 14.5 باندې خبرونه کوي. د کجکی په بند کې چې د اوبو اصلي ارتفاع او یا متر د اوس مهال 40 متر تر راښکته شوی. د برېښنا فابریکې مسؤلین وایي که اوبه 40 متر تر راښکته شي برېښنا بندیږي او د لګولو لپاره هم اوبه نه پاتې کیږي. د کرنې په برخه کې هم ځینې اندېښنې موجودې دي. زموږ همکار الیاس دایی په هلمند کې د کجکی بند ته ورغلی او په اړه یې دغه رپورټ رالیږلی.
د کجکی د ډم په منځ کې د خوازې په نوم ټاور چې د کرهنې د پاره اوبه د هغه ځای کنټرولېږي پر ډاګ ولاړ دی او د لیرې نه د 40 متر اوبو د کمښت تور داغ ښکاري. د بند په ځینو برخو کې وړې وړې غونډې او تپې چې کلونه نوې ښکاره سوي اوس د اوبو د کمښت له امله معلومیږي چې د ابیارۍ او برېښنا د مسؤلینو جدي اندېښنې راپورته کړي دي. ویل کېږي دغه اوبو په نسبت چې د بند څخه وځي څو واره کمې اوبه ډم ته راځي، ځکه نو ورځ تر بلې د اوبو ذخیره خالي کېږي. موږ د کجکي د برېښنا د فابریکې تر ټولو وروستي او لندنۍ پور ته راغلو. د ماشینونو د غږ له امله شی نه اورېدل کېږي. هر طرف سرې اشارې لګېږي، ځینې د احتیاط خو ځینې بیا د برېښنا او ماشینونو د کنټرول دپاره دي. په کچکی کې د برښنا د فابریکې مرستیال انجینر غلام رضا وایي دمګړې د اوبو د سطحې د کموالي په خاطر د دروی نه یو توربین درولې دی.
اوس فعلا د اوبو سطح لکه څنګه تاسو معلومات لري 80 متره دی. په دغه د اوبو سطح کې موږ ظرفیت اوس یو ماشین مهم درولې دی چې دغه دوه ماشینونه هغه تولید کولی سي تقریبا 20 مېګاوات تولید کولی سي. اوس لپاره
څو ورځې وړاندې د دریو توربینونو د برښنا د تولید په خاطر په اوسط ډول هره ورځ په یوه ثانیه کې نږدې 80 متره مکعب اوبه وتلې چې د دغه کار له امله هره ورځ دم 1.5 سانتي متره خالي کېدی چې د مسؤلونو په خبره که یې داسې دوام کړی وای د روانې میلادي میاشتې تر پایه شاید د برښنا او کرهنې دپاره اوبه په ټپه درېدلې وای. خو د کجکي د محلي مسؤلونو تر څنګ د برښنا د فابریکې د مامورینو په ګډه مشوره د دوشنبې په ورځ یو توربین په دې خاطر وتړل سو چې په سرعت د اوبو د سطحې د راکمېدو مخه ونیول سي. چې کلونه آباد وي نو د کجکي د بند د اوبو اصلي ارتفاع د 90 تر 100 مترو وي، خو په دې ورځو کې 40 مترو ته راکښته شوې ده چې ورسره جوخت د برښنا تولید هم د 150 میګاواټ څخه 120 میګاواټ ته راکښته شوې ده. خو ولې ویل کېده کچیرې درې کاله باران او واوره هم ونه سي د کجکي د بند اوبه کولی سي په مسلسل ډول هم برښنا او هم کرهنې ته اوبه ورکړي. د کجکي د ټولنیز شورا یو غړی سفر محمد وایي دا بیاری د پاره د منظمو او ډیر وتونکو اوبو ترڅنګ د روزګان تر چورې او دهراود ولسوالۍ پورې د کجکي د بند د اوبو نه شاوخوا 3000 واټر پمپونه چې هر واټر پمپ په اوسط ډول د 4 نیولې تر 1.5 انچونو پورې اوبه باسي او خلک پرې په غیر قانوني ډول دښتې او تازه نیول سوي مځکې اوبه وي.
لس کاله مخکې زه تللی وم اخواته په زرهاو ماشینونه پراته وه، نو اوس خو خامخا دوه چندې اضافه شوي دي. که چیرې باران هم ونه سي له دغه ډم دغه ونې امکانات لري چې هغه مثلا دوه کاله دغه برکم وچلوي او مثلا لاندې خوا ته اوبه هم ورکړي. اوس یې د حل لاره دغه ده چې دوه توربینه ودرېږي، دا یو توربین چلان وسي، هم به د اوبو مخنیوی وسي چې ډم به نه خالي کېږي، او هم به مو برکه په صورت کې کته نه کته کېږي چې د یو اوبو د یو داسې ضرورت د حل لپاره زموږ ستاسې برق وچلېږي تر یو وخته پورې.
وکیل وایي که چیرې د دوو په ځای یو توربین وچلول سي د مخ په کښته کېدونکو اوبو د بوران مخه نیول کېدای سي. د کجکي په ډیم کې اوبه په داسې حال کې کمې سوي دي چې لا هم د ډم څخه په هره ثانیه کې 40 متره مکعب اوبه د برښنا د تولید په خاطر وځي. د وچکالو له امله د هلمند په سیند کې د اوبو د کمښت په خاطر د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې کرهنه په ټپه درېدلې ده. که ګرمسیر د لشکرګانه لږ لرې حساب کړو نو د مرجې، ناوې او نادالي په څیر مرکزي ولسوالۍ کې هم د ډیرو سیمو مځکې د اوبو د کمښت له امله شاړې پاتې شوي دي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو، د کجکي ولسوالۍ تنګل.
ازادي رادیو ته غږ است. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
یو ایس ټوډی ورځپاڼې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 منټې پر پیښه لیکنه خبره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي څو میاشتې وروسته به د امریکا په متحده ایالاتونو کې په زرګونو کسان چې تر اوسه 12 کلن دي د پوځ په لیکو کې د خدمت لپاره نمونه ثبت کړي. یو ایس ټوډی لیکي دا هغه کسان دي چې کله د افغانستان جګړه پیلې ده نو دوی لا زیږېدلي نه وو. ورسپانه سرګندوی د افغانستان جګړه په 2000 لومړي کال کې د سپتمبر د 12 منټې تر بریدونو یو میاشت وروسته پیل شو چې په څو اونیو کې طالبان پکې بې واکه شول، خو دا جګړه لا هم روانه ده. په دې جګړه کې له پیله تر اوسه 2200 امریکایان قرباني شوي چې په دې شمېر کې هغه شپږتن هم شامل دي چې روان کال په افغانستان کې وژل شوي. یو ایس ټوډی لیکي له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو له مسلې رانیولې تر دې پورې بحثونه شوي دي چې د دې جګړې واک خصوصي امنیتي شرکتونو ته وسپارل شي، خو بالاخره نتیجه دا شوه چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه او دا یې څرګنده کړه چې واشنګټن به پرې نه شي چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنګټن پوسټ بیا لیکلي دي چې خصوصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د سپارلو بحثونه لا هم روان دي. خو ورسپانه لیکي په پوځي برخه کې د امریکا یو شمیر با تجربه کسان لکه ماک ماستر، جیمز ماتیس او جان کیلی چې په خپل پوځي تجربه لري تیر کال له دې پلان سره مخالفت کړی وو، او د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په وروستیو کې هم په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا ښه نظر نه دی. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په یو مطلب کې د طالبانو له لوري د لسکونو افغان پوځیانو او پولیسو د وژلو مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي چې د امنیتي ځواکونه د دوشنبه په ورځ د افغانستان په شمال کې د څلورو حملو پر مهال وژل شوي دي. د ورسپانې په باور وروسته تر دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل او امنیتي مسؤلیت یې په بشپړ ډول افغان ځواکونو ته وسپاره، د دغو ځواکونو د تلفاتو شمېره هم لوړه شوه.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې به د لشپږ نیمه د نیڅه په افم سلا شر پنځه ونې خپرونه کوي. د امریکا مرسیال ولسمشر مایک پنس وایي هیڅ وخت په خپل هیواد د سپتمبر د یولسمې نیټې بریدونه نه هیروي. مایک پنس دا څرګندونې د دغه هیواد د اولسمې کلیزې په دغه هیواد کې د بریدونو د اولسمې کلیزې په مناسبت په پنټاګان کې یوې غونډې ته وکړې. ولس کاله مخکې د القاعده شبکې لخوا په یو لړ تنظیم شویو بریدونو کې چې په نیویورک، واشنګټن او پنسلوانیا کې د الوتکو په وسیله ترسره شول تقریبا 3000 کسان ووژل شول. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
دا هر کال په څیر د امریکا په بیلابیلو سیمو کې د سپتمبر د 18 نیټې د بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم جوړ شول، خو په نیویارک، واشنگټن ډی سی او پنسلوانیا کې بیا د قربانیانو د یاد مراسم تر نورو ستر وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پنسلوانیا ته ولاړ او هلته یې د یونایټډ درې نوي الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړو ته وینا وکړه. دا دې الوتکې سپرلیو نوه پرېښي چې الوتک تختونکي د الوتکه په امریکا کې له یوې بلې ودانۍ سره ټکر کړي او د الوتکې دننه د اخوډب په نتیجه کې په یو میدان کې د الوتکه نسکوره شوه. په پنټاګون کې چیرې چې درېمه الوتکه ټکر شوې وه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وینا وکړه. هغه څه چې په هغه سهار دلته پیښ شوي وو هیڅ کله به یې له یاده ونه باسو. باید د 18 سپتمبر له بریدونو مزده کړي وي او په ځیرکتیا او بیدارۍ د خپلو خلکو دفاع وکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 18 نیټه د القاعده شبکې 19 خلکو د امریکا څلور ملکي الوتکې وتښتولې. ترهګرو دوه الوتکې په نیویارک ښار کې له دوو دنګو ودانیو سره ټکر کړي. په درېیم الوتکه یې پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت په نخښه کړه او څلورم الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. له دې بریدونو وروسته جارج ډبلیو بوش چې هغه وخت امریکا ولسمشر و طالبانو ته ضرب الاجل وټاکه چې د القاعده شبکې مشران دي واشنگټن ته وسپاري او په افغانستان کې دي د ترهګرو تروریستي کمپونه له منځه یوسي. کله چې طالبانو دا غوښتنه ونه منله نو د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د امریکا او برتانیې لومړی بریدونه د طالبانو پر رژیم پایل شول. د طالبانو د رژیم له نړېدو وروسته د هماغه کال په ډسمبر میاشت کې د بن کانفرانس وشو او افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شو. سره له دې چې د سپتمبر د 18 نیټې له بریدونو څخه ولس کاله وتلي، خو امریکا لا هم په افغانستان کې نظامي حضور لري. په افغانستان کې نه یوازې دا چې نامنی او ترهګریز بریدونه کم شوي نه دي، بلکې زیات شوي دي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې ولسمشر شي د افغانستان پوځي ماموریت یو فاجعه بللې وه، خو امریکایي نظامي قمندانان او لوړپوړي جنرالان استدلال کوي چې د خپل هیواد د ساتنې لپاره په افغانستان کې دیره دي او پرې به نږدي چې له دې هیواد څخه په داسې یو حالت کې ووځي چې نړیوالې ترهګرې ډلې بیرته افغانستان ته راستنېدای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
azadiradio.com د ازادي رادیو ویب پاڼه د کولای شي دغه پروگرام هلته هم واوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د سپتمبر نامه اصطلاح د شهید د اونۍ اوله ورځ اول خو به ټولو شهدا او څه د دې روحانو ته دعا وکړو. الله تعالی دې شهیدانو ته جنت الفردوس ورنصیب کړي او بازماندګانو ته صبر جمیل. زما په نظر د شهید په اونۍ کې یا د شهید د اونۍ په اواز کې دا ناکي پیرونه کول او ناکي ډزې کول دا د شهید د احساسات سره مغایر دي. شهید هم سړی غواړي چې د شهید روح خوشحاله کړي او د شهید قبر خوشحاله خوشحاله کی او د شهید بازماندگان خوشحاله کی زما په نظر هغه د دې شکیری یا پیرونه کی یا خلک زخمیانی یا د شهید د اونیل مانځنه په غرور سره کی یو خو د اسلام د دین څوکار سره مغایر ده او په خپل شهیدانو کې چیر راجوندی هم چې دا اندانه غواړي زما د ټولو غوړونو چې دې پر شهیدانو پلویان بولي یا د شاه مسعود پلویان بولي هغه شاه مسعود ته موږ احترام لرو وطن مجاهد هم خپل په وخت کې خپل په دوره کې اشغالګرو په مقابل کې ریلګرو په مقابل کې اما دغه کارونه چې دغه پلویان یې کوي دا د روح نه غواړي دا د بدن نه غواړي دا د احساسات نه غواړي ختمونه پسې وکړي باید خیراتونه پسې وکړي او درودونه پسې ووایي سلام ستاسو د انعام کار پاره ساتو
سلام کوم ټول ځان مشران ته د ارزوده د دغه شي د ونې د لمانځونکو څخه چې دوی ورونه ځای کار وکړي چې لاله سو ښار ته داخل شو د خلکو د آزاد سبب مه کېږي دوه دوه رساته نه کول وکړي هلته ځای مشخص خپل ځای خالي سره ووایست هغه د شي د ونې لمانځنه دي دا جشن چې کوي نه دا د شي په ونې باندې یو وخته شمالن دي چې پوهوي خلک ازاروي خلک مهم وکړوي او خطر د خود کار نه کوي د قانون ماتېده کوي دا د شي د ونې لمانځنه دا رقم نه دی دا په تاسو کې یو څه یو په نامه د شي د ونې لمانځنه دا به څنګه دا روښي دوه دوه رساته نه کول وکړي په نظر خواله سره ووایي خپل تکلیف سره ووایي خپل د ایاندي په لباس سره ووایي دا غږه ونې لمانځنه دی سلام علیکم لپاره دولت
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي ورځو لنډو خبرونو ته د اسلامي همکارۍ د سازمان رئیس د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي. یوسف بن احمد العثیمین پرون په جده کې د دې سازمان له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل افغانستان سولې او ثبات ته باید ورسیږي او د دغه هیواد د ټولو لورو ترمنځ خبرې وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال محرم په داسې فضا کې لمانځل کیږي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی. هغه دا خبره له تشیع عالمانو سره په لیدنه کې وکړه او هغوی ته یې ویلي چې د محرم د مراسمو لپاره لومړی درجه امنیتي تدابیر نیول شوي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندوستان په ممبئی ښار کې پیلیږي. د چین او روسیې ولسمشرانو شي جین پینګ او ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. د هند په جنوب کې د یو بس موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي دي، لسګونه نور هم ټپیان دي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا پارلمان تورن کړی چې هڅه کوي بوداپست تهدید کړي. خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د ویب پاڼې ادرس مو د ازادي راډیو .com او فیسبوک مو هم facebook.com/ازادي راډیو دی. د تروریزم په وړاندې له ولسکلنې نړیوالې مبارزې سره سره په افغانستان کې ناامنی او د تروریستي ډلو شمیر زیات شوی. دا خبره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمیر افغان کارپوهان کوي. دوی وایي امریکا او متحدین یې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې روانه جګړه کابو او تروریستي ډلې له منځه یوسي. د افغانستان حکومت هم مني چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې حکومت له لوړو ژورو سره مخ وو او لا هم د امنیت د ټینګښت په مسله کې دوی په وړاندې یو جدي غوونه پرته ده. په دې اړه نور حال د واصل وصال په دغه تفصیلي راپور کې اوري او تر هغه وروسته هم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته وړاندې کوو.
د سپتمبر د 11 مې لپیخي ولس کله وروسته هم افغانان د تروریزم په اور سوځي او درنه بې پرې کوي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون او یو شمیر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د پخوا په پرتله نه یوازې دا چې جګړه رامه شوې نه ده، بلکې نور هم توده شوې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون رئیس سمرک پاتخوابی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په افغانستان کې د نامنۍ ویره پر ځای پاتې ده او خلک خپل راتلونکي ته اندېښمن دي.
ورځ تر بلې بدتري راغلی، هیڅ سهولت نه دی راغلی، تروریستي ډلې لږ نه اضافه شوي دي. واقعا افغانان هره ورځ په جنجالو او په مصیبتونو کې ژوند کوي. تروریستان ورک شي په یوازې دې باندې چې مخالفین ورک شي د حکومت، ورځ تر بلې ډلې اضافه کیږي او مخالفین اضافه کیږي، نوې ډلې پیدا شوې دي.
د ښاغلي پاتخوابی په خبره تر کومه چې امریکا او متحدین په افغانستان کې د جګړې د کابو کولو لپاره رښتینې هڅې ونه کړي، ښایي په افغانستان کې وضعیت تر دې هم خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې 19 کاله وړاندې په همدې ورځ د سپتمبر په 19 نیټه د امریکا په زړه کې دوه تختول شوې الوتکې د سوداګرۍ له نړیوال مرکز او د امریکا د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګول شوې چې نږدې 3000 کسان پکې ووژل شول او زرګونه نور پکې ټپیان شول. له پیښې سملاسي وروسته د القاعده مشر اسامه بن لادن د برید پړه پر غاړه واخیسته، هغه موضوع چې پر افغانستان د امریکا حملې ته زمینه برابره کړه. پر افغانستان د امریکا د حمله هدف د اسامه بن لادن او القاعده شبکې لمنځوړل او د ترهګرو ځپل وو، خو له جګړې لس کله وروسته اسامه بن لادن په پاکستان کې پنه شو او د طالبانو دوه پخواني مشران هم د ډیورنډ کرښې پورې غړې ته لمنځلاړل. د افغانستان جګړه د امریکا پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش پیل کړه چې وروسته د دې هیواد د دوو نورو ولسمشرانو له لورې پر مخ وړل شوه او لا هم دغه هیواد د تروریزم په وړاندې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان به وایي چې د وسلوالو پر ضد د امریکا له پیل شوې جګړې وروسته نه یوازې دا چې ترهګر ونځپل شول، بلکې د داعش په څیر تازه جنګیالي را پیدا شول چې اوس د ټولې سیمې او حتی د نړۍ ثبات ګواښي. لړلې انتظار خادم په ډېره ازادي راډیو ته داسې ویل،
تاسو د جنگ نتیجه ملته ګورئ، د انکشاف نتیجه ګورئ، ته دلته طالبان واجب د رول کال کې دلته اوس شل مختلف ډلې دي چې د امریکا په تور لیست کې دي. هغه اتنې ډلې چې امریکا بلک لیست ته تورې تور لیست کې وړي یو شل یو په افغانستان کې نو په چیرې ته د یو سو اووه څلوېښت میلیارد ډالرو ګورو. نو فکر کوم چې حالت په افغانستان کې سل چنده بدتر شوی د هغې په نسبت باندې چیرې بهبود طرف ته لاړ.
د ښاغلي خادم په خبره هغه یو سل اووه ویشت میلیارد ډالر چې امریکا د افغانستان په بیارغونه او نورو برخو کې لګولي تر یو بریدې نتیجه لیدل کېږي، خو هغه اووه سوه اووه څلوېښت میلیارد ډالر چې تر دې مهاله په جګړې لګېدلې کومه خاصه نتیجه یې نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د واټسن پونتون د وسیډن له مخې په افغانستان کې له 2001 کال څخه د 2016 کال تر نیمایي پورې 111,000 کسان وژل شوي دي. په دغه سیړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د روانې جګړې په 6000 ورځو کې 2,000 وسلوال طالبان، 1,500 ولسي وګړي، 1,500 افغان سرتیري، 6,000 امریکایي سرتیري او قراردادیان او 11,000 د ناټو سرتیري وژل شوي دي. له دې وړاندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو راپور کې چې په 13 فبروري میاشت کې خپور شوی ویلي و چې په افغانستان کې له 19 کلنې جګړې وروسته څه باندې 100,000 افغانان وژل شوي او اوس د طالبانو او داعش ډله سره سیالي کوي چې تاوتریخوالی پر ملکي خلکو تحمیل کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د ملي یووالي د حکومت په 4 کلنه دوره کې په ځانمرګو بریدونو، چاودنو او حملو کې 3,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه څرګندونې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لاوکک افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال کړې دي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره کوي او د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
هر ورځ د خلکو بشري حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې کېږي او ورځ تر بلې نه ملکي تلفاتو کچه زیاتېږي او موږ اندېښمن یو چې کمیت تامین نه شي که د خلکو بشري حقونه خوندي نه شي. متاسفانه خلک هر ورځ قرباني کېږي او دوی خپل بشري حقونه له لاسه ورکوي.
ښاغلی صدیقي وایي کوم ارقام چې دوی له 13 کلونو راهیسې ثبت کړي ښایي چې تر دې مهاله په ځانمرګو بریدونو، چاودنو او نورو حملو کې څه باندې 6,500 ملکیان قرباني شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې امریکا او افغانستان ځینو ګډو اهدافو ته رسېدلي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه ګډ اهداف له ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان اقتصادي وده او د افغانستان نه منځوي کېدل دي. بلخوا د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان په ګڼو نورو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو د امنیت ټینګښت لا هم د حکومت په وړاندې یوه جدي ننګونه ده. دوی موږ په نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي. تاسو پوهیږئ چې تر 2001 کال پورې د نظام او حکومت په نوم کوم څه وجود نه درلود، خو دوامداره سوله او ثبات هم د حکومت او هم د خلکو ډېره جدي غوښتنه وه چې په دې برخه کې له بده مرغه موږ لوړې ژورې لرلې دي او لا هم امنیت د یوې جدي ننګونې په توګه مطرح دی.
مشکل امنیتی به عنوان یک چالش جدی در کشور ما مطرح است.
خغلی میسم وای حکومت په دې هڅه کې ده چې د مذاکرات ولر له وسلوال مخالفینو سره سولې ته ورسیږي، خو که وسلوال مخالفین بیا هم جګړې ته دوام ورکړي نو حکومت به بیا له نظامی لارې وځپي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم تل دا ویلي تر هغو به جګړې ته دوام ورکړي چې ټول بهرني عسکر له افغانستان څخه وتلي نه وي. خو اوس پوښتنه دا ده چې امریکا او متحدین یې ولې په تېرو 18 کلونو کې ونتوانېدل چې روسي ډلو ته په افغانستان کې ماتې ورکړي. ځواب یې د پوځي چارو کارپو باري آرز وایي.
زه فکر کوم چې د بن کانفرانس چې د افغانستان ته حکومت ټاکلی و اول په هغه کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې وې، او بیا وروسته تر هغه هم امریکایانو د افغانستان د نظام او اولس خلکو هغه جوړښت ته توجه ونه کړله او د هغه په اصلاح کې هڅه ونه کړه. نو ځکه د هر څونه مبارزه چې د تروریزم سره کوي د غونه مشکلات او ستونزې دلته دننه په نظام کې هم رامنځته کېږي.
خغلی عریض وایي تر کومې چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له خپل منځي رقابتونو نه لاس وانخلي تر هغې شونې نه ده چې د تروریزم پدیده له نړۍ په ځانګړې توګه له افغانستانه ورکه شي. د نوموړي په خبره د تروریزم د لمنځوړلو لپاره یوې نړیوالې اجماع او د نړۍ په کچه کلکې ارادې ته اړتیا ده، سو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه افغانان له دغه ناوړې پدیدې څخه خلاص شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. غواړم دا ونی ستاسو د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ د معلولینو پر موضوع لښتم سو، او د افغانستان د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر سره مو خبرې ور باندې کړې دي. په ګټه به واورو. ډیر مو وخت نه نیسم، لمړی به د ځینو دوستانو پیغامونه واورو، بیا به مرکه او ستاسو نورې ستونزې هم په ګټه سره واورو.
السلام علیکم. د مایبینې پیسې د هلمند په ولایت کې د رئیس د مایبینې دا د مایبینې پیسې نه ورکي. یو کال شپږ میاشتې کېږي چې دا مسؤولین والي صاحب دا د مایبینې ږغ واوري، د قومندان امنیت رنوال صاحب دا دي واوري دا د مایبینې پیسې منه. یو کال شپږ میاشتې دوی منه ګرځولي دا پیسې نه ورکي. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. زدہ خود سلیات میں سلیم کروان دا سپری نکتے چاہا زحمت درکوم دا زدہ رڈیو پرکون کو تدا پیغام پریزدم چی موزا دی خود سرخدی نکتے و لسنو کے دی مویدین و شایدان و ورسین تخفل حقوق دا درکالا کی گی جنا دی رسیدہ لی اونا ور تر غلی دی موزا ساسی نحیل کو چی جگ پڑو مربطا چارواکو تا موږ دا پیغام ورسوي په درناوی او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. ما دې ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلام ورسېږي. احمد الله رحمت دې کتوال نه په تماس سوایم. ځکه چې دا پیغام پردن چې باید چې دا دې مایبین او توتیر سوروي چې دا مایبین درې رقم څلور رقم مایبین دي. مایبین یو رقم یې چې ټول پلز خالي غړی سر ژوند دی، او یو رقم یې په ملا کې ملا یې ماته پښې مړې، یو رقم یې بیا وروره جانه پښه یې ماج ماته یې نور جوړ یا بله پښه یې کار ما چې ټولو دا یو ما چې پنځه سره شپېته زر کوي باید چې دا ډېر چې مایې پیغه ته باید لږ ډېرې ورکړي. او مایبینو ماس باید چې زیات چې مایبین ډېر غریب طبقه ده، عسکر هم زیات چې عسکر وطن ساتي. او کورونا ورکی خپل زکی ورکی شای ورکی یو څه خو دی وکی مهاجر ورته دیم ورکی دا دور روپۍ راځي دا په کومه لار باندې په سلام
هلو زه کرن جان سرخدی خصولات نه زحمت در کوم زه د رادیو لوري او پیغام په اقدام دلته د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونه د دوه کاله کېږي چې نه د جمع ټول خلک ضرورت لري غریب خلک دي په تنخه جمع کېږي نه شهیدانو مریدینو ورساو ته مونږ دا هیله کوو د تاسو د ردیو د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایاتو شهیدانو مریدینو اور ساو تم اشاد زر جمع شی دار زیت حال کو سر گے رضا دا غد راغلا نہ شو جمع تر ور تین دس پگ نہ شی ود چت با کالا پات چدر کالا پات جی سات مر بتا اور گم تم ود زر دی آزاد رادیو دی طریقہ دا پیغام پریک دو اور اعلان کو تا چہ خدای کو خاطر شیطان مے بین دی ور ساو دی پوند روند دی اتمان ود خاطر تاس مشن زر جمع کے اور زر نقل کے زر ورسات پا مشروع برخمان شی پا درنوی سلام علیکم
علیکم سلام گران دوست ستاسو پیغام مو دادی وارد دی اوس په افغانستان د معلولینو د ټولنیز شورا د مشر اسد الله کموي څرګندونه وورو چې د معلولینو د ستونزو د کموالي لپاره څه اقدامات کړي دي او دوی څه غوښتنې لري تر ویلاندې وقفه وروسته به وورو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې